ستړي مشه زه ستاسو قربانه منزه شهید نننې خبرونه کې درته هر کله وایم نن د جمعې ورځ د اگست د میاشتې درې وشتمې نیټه ده کال د 2023 د مهال وخت شوې ده په افغانستان کې د مخامونی می پاکستان کې تا او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې ولسمه جدي په نننې خبرونه کې د طالبانو د واکمنې لاندې پر افغانانو لګیدلې نویو بندیزونو او ورته خبرګونونو باندې غږیږو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویان ستيفن دوجاریک د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قوانینو خبرېدو ته په غبرګون کې افغانستان کې په عام ژوند کې پر ښځو او نجونو باندې د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه غندلې دي او ویلي دي چې دا ډیره سخته ده چې دغه څه پریکړو په پلي کولو سره د یو هیواد پرمختګ وکړي د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت چهار شنبه اگست 28 یعنی دوی ورځې وړاندې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د دې ډلې د مشر هیبت الله خونزاده لخوا د توشیه وروسته په ټول افغانستان کې نافذ شوی دی. د ښځو یو شمیر اعتراضي خوځښتونو او مدني فعالانو د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف د نوی قانون د خپرېدو په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبانو خپل سری حکومت د افغانانو لپاره د قوانینو جوړولو او تصویبولو حق نه لري. طالبانو ویلي دي چې دا قانون د احتساب له اصولو او آدابو سره تړاو لري او د عدلیې وزارت د نوي قانون د خپرولو موخه د منکراتو مخنیوي او له ګناه څخه د خلکو ګرځول ښودلي دي. په تازه خپره شوي قانون کې له دې قانون څخه سرغړوونکو ته د سزا ورکولو طریقې هم ټاکل شوي دي چې په قانون به هم په تفصیل سره غږیږو. خو په لور ته افغانستان ته د هغه هیواد د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز پریکړې د بشري حقونو د سازمانونو او فعالانو پراخه غبرګونونه راپارولی دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام شرمونکی بللی دی او د دغه سازمان د آسیا د برخې مشر ایلین پیرسن د اګست په 28 په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه د حیرانتیا وړ نه ده، ځکه چې د هغې په وینا دغه ډلې لا له وړاندې بشري حقونو ته هیڅ پام نه دی کړی. په دې اړوند به د خپلو قدرمنو میلمنو سره خبرې کوو او تاسو هم هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو یو لنډه دمه اخلو، بیا به د خپلو میلمنو سره غږیږو. په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم د ملتیا مومنانه کوچرا سره په پروګرام کې مل شو یاس. لکه څنګه چې تاسو هم د موضوع په تړاو معلومات درکړه، اوس به د خپل قدرمنو میلمنو سره غږی ګزوم سره ملګری شوی دی د سکایپ د لارې جهانگیر خټک صاحب چې سیاسي څېړونکی دی او په دغه ټولو مسایلو باندې ژور نظر ساتي. ستړي مشي په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منظر صاحب، تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته هم سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف په ذریعه نوی قانون خپور شوی دی چې پکې پر افغانانو نوی بندیزونه لګیدلې دي. تر اوسه دې ته څه غبرګونونه راغلي دي؟
ګوري، هر طرف نه د دې غندنه کیږي لګیا دي، ځکه چې د دې ټولو کې زیات اغیز خو په افغانانو دی. هغه افغانان خزه او نارینه هم پکې شامل دي چې پچا باندې د دې اطلاق کیږي د چا ژوند چې اوله ده نه کافي په مشکل کې دي، هغه به دا نور هم زیاتوي. یو داسې ټولنه کې، یو داسې معاشره کې چې کم ځای کې پرده ساتل د هغه روایتو برخه ده. د افغانستان په حواله سره ورسته چې تاسو څومره ورسته تلې شي په تاریخ کې که کتابونه وګورئ چې چا په دې باندې کا سفرنامې دي او که چا څه کتاب لیکلې د افغان ټولنې په حواله سره، د دې چې کم په طریقه ژوند کوي لګیا چې کم جامع دلته کې عام چولې کیږي، نو هغه خو اوله ده د اسلامي چوکاټ در لاندې دي. او زه په دې نه پوهېږم چې دا قانون راوستو سره طالبانو سش لکه ثابتولو هڅه کوي. آیا غي دا ثابتای چې مونږ ډیر خه مسلمانان یو، او کدا ثابتای چې افغانان خه مسلمانان نه دي؟ دا دوه شیزونه دي، ځکه چې همیشه د پاره چې کله یو ریاست دومره حد پر لاړ شي چې کم ځای کې آغا د خلکو ژوند دومره حد پر کنټرول کول کوشش کوي چې کم دا پدې دا یو چې کم دی یو دستاویز جاری کړی دی، یو حکمنامه جاری کړی دا چې کم په یو سل او سور لس پاڼو باندې مشتمل ده، 15 مادې دي پکې، او هغه کې تقریبا هر یو ماده چې کم دی هغه یو ډیر زیاته اهمیت لري. مثلا زه تاسو ته درې ماده یادوم، یعنی آرټیکل 13 یا د لسمه ماده چې کم کې هغه وایي چې افغانان خزي افغان خزي بخپل ځان پټي مکمل توګه باندې، او دا چې هغه چې کم مخ ته هغه بم نخکاری. نو په افغانستان کې تاسو کدا وګورئ چې کم دا ژوند برخه دا د خزو هغه خو پردا وا دا ادمه په خیال دا لکه دا صورت مختلف لکه پیړونه را روانه ده. نو دا وینا چې دای به کم قسم ته پردا کوي یو داسې معاشره کې چې کم ځکه پردا اول د ژوند برخه دا، او کاغه سو پردا نه هم کوي هغه کې ریاست چرتا چیرې کار نه دی غنلې. دای چې کله دا فرمان جاری کړلو نو یو خدا چې یو اول ځنه موجود روایت چې کم دی اغه ته یو نوې شکل ورکړو کم په بنیاد باندې زما په خیال خلک به زیات باغیان شي چې دا سوي زما خوخه ده چې زه پرده کوم کنه کوم. دغه چې حج په دوران کې هم خلک پرده نه کوي، حج په دوران کې تاسو څومره خلک کتلی؟ لہذا دا یو داسې دینی مسله ده چې کم باندې عالمان خبره کول شي. آیا په افغانستان کې مولا هبت الله سے واحد عالم دین دی چې څوک د دې تعین کول شي، یا په دې باندې پکار ده چې مشاورت وشي چې آیا نړۍ کې چې څومره مسلمان هوادونه دي، وو 500 مسلمان هوادونه دي، په دو کې څومره هوادونه کې چې کم کې سعودي عربستان هم شامل دي، چې کم ځای کې څومره حدا پره 10 قوانین چرتشته دي په نړۍ کې چرتشته دي، ما ته خو نخکاری. بیا یو بل ماده ده چې کوم ډیر حیران کون کی داغه ولسم ماده ده آرټیکل 17 هغه سوای چې بینز پبلیکیشن اف ایمیجز اف لیوینګ بینګز. مطلب څه شو؟ هر جاندار سے چې کم کې کم سے اخلی سا اخلی داغه تصویر تاسو نشي چلولې، لکه دې څه مطلب شولو؟ آیا هغه خلق هغه لکه د دې اطلاق کا تاسو وکي نظام په خیال خو افغانستان چې کم دا وخت په کم یعنی موجوده سده کې یو شته مې سودا کې موجود دی، دا خو نو نسم نه ول سم سده ته استی لګیا دی، ځکه چې په هغه دور کې چونکه لیوینګ ایمیجز ولا ټیکنالوژي نه موجود نو خلکو تخکاره کېدل نه، نن شته دی نو خکاره کېږي. او به د دې تعلق یوازې د خزو سره نه دی، د دې تعلق ته هر افغان سره دی، ځکه چې ټی وی میډیا تاسو ګورئ نو الته کې دا چې موږ اوس کله خبرې کوو د دې کې زما اکثم راضي زومیو ژوندې انسان هم تاسو اکثم راضي، آیا دا غیر اسلامي دی؟ کم ځکه دا خبره راغله دا کم ځکه دا شی بیان شوی دی، هیڅ چرته کې دا مثال نشته. به یو بلا چې کم ډیر اغم یو عجب اغه دی، اغه څه دی؟ دا نونسمه ماده دا آرټیکل 19 اغه څه شی دی؟ اغه وایي چې پروهیبټس پلیینګ میوزیک ٹرانسپورٹنگ سولو فیمل ٹریولرز اینڈ مکسنگ ان ریلیٹڈ مین اینڈ ویمن. مطلب سشورو چې هر قسم تا میوزک چکم دے، یعنی چکم اغه دے سندری په دو باندې موسیقي چکم دے، په هغه باندې مکمل بین لگول، اور سرا بیا خزو بیلا ګرځیدل په دې باندې بین لگول، هغه لکه هر قسم تا اغه دے پکې قدغند په، او بیا اور سرا خزي او نارینه یوزه نشي ملاوي دي. دا هم یو داسې دا چې لکه همیشه دا پر غوري ریاست کار دا نه وی چې ریاست زما بیډروم تراشي، یعنی ریاست دا کار نه دي چې هغه ماته دا وایي چې زه خپل کور کې څنګه اوسېږم، زه خپل کور نه بهر څنګه اوسېږم. قانون وجه دا ده چې قانون امید توګه باندې یو ټولنه کې چې کم هم آهنګي دا هغه ساتلو دا پاره، امنیت ساتلو دا پاره، او دا ریاست چې کم طاقت دی اغه خودلو د پاره خو ریاست طاقت کمز شروع کیږي. الته چې کله زو قانون نه سرغړونه حکم خو چې یس یو داسې قانون چې کم هیڅ قسم ته عقل او دانش نه بهر دی، هر قسم ته نړیوال چې سمرا سټانډرډز دي د پاره یا سمرا زاویو سره تاسو ورته وګوري هر لحاظ سره دا د عقل نه مخالف دی، نو هغه باندې به سمره عمل کیږي. بیا دې دوران کې تاسو وګورئ چې خبرونه سره اغلل، خبرونه دا راغلل چې طالبانو درې سوا سرکاري نوکرانه نوکرانه وستي ولې چې ګیرنه ساتله هغه طالبانو. دویم چې کم دی وای چې مونږه تقریبا شل زره میوزیک انسټرومنټس تبا کړی دي، یعنی شل زره مختلف باجه وغیرہ چې سمره وی رباب وغیرہ دا ټول تلف کړی دي. او نو دا هم ګوري افغانستان یو ډیر دروند کلتور لري، د دې روایت ډیر درانه او زاړه دي، د طالبانو نه ډیر زاړه دي. طالبانو مشران هم لا نو پیدا چې دا روایت موجود وو. نن دغه طالبان چې چا کې چا چې کم مذهبي اهلیت دي هغه په حواله خو زه تب نه وایم، خو دا به ضرور وایم چې همیشه د پاره غوري تاسو چې کله یو ډاکټر ته ځین نو څه غوري وته چې د چرته تعلیم حاصل کړي دي، د څه څه کوالیفیکیشن دي، بیا هغه نه پس تاسو په هغه باندې اعتبار کوي چې آو دا چې څه تشخیص کوي، امید لرم چې دا به ټیک وي او دا چې کومه مالا دوايي را کوي دا به هم مالا څه فائدہ را کوي. طالبانو مشرانو کې سمره داسې دي چ هغه د نړۍ چې کم لوی مدرسې دي، یعنی پاکستان نه بهر دغه پاکستان کې چې کم مدرسې دي هغه خو بنیادی توګه باندې جهادیان پیدا کول لپاره جوړ کړل شوی، چې کم زړې وي هغه هم ترانسفورم شوی، یې بدل شوی وي. پاکستان نه بهر چې څومره مدرسې دي هغه کې څومره داسې مدرسې دي چې کم نه فارغ التحصیل طالبان نن موجود دي. هغه خلک چې کم د نړۍ کې نړی چکم ماډرن ایجوکیشن چکم تمونګه وایو، یعنی نن دور چکم تعلیم دے هغه هم حاصل کړي او مذهبي تعلیم هم حاصل کړي. څومره داسې دي چکم دا بیان ورکوي. زما په خیال دی باندې زکه خبرګون ډېر دروند راځي لګیا دي، دا خصوص توګه باندې افغان چکم ملي ټوله نه دا الته طرف نه هغه طرف نه او بهر هم دنیا کې چکم کې هیومن رائټس واچ او نورې ادارې هم شاملې دي چکم اول ځنه په افغانستان کې چکم بشري حقوقونه سرغړونه کېدله. زما په خیال د قانون اطلاق نه پس خو افغانستان کې د بشري حقوقو حالت به نور هم خراب شي.
خټک سه په دې به نور هم په تفصیل سره غږیږو. تاسو د موسیقي ذکر هم وکړو چې یو ځرا د موسیقي وسایل طالبانو په خپل ویلي چې دوی په یو کال کې سوځولي، قبضه کړي، مات کړي دي، او دا سه نور هم ډیر ګڼ شمیر بندیزونه لګیدلې دي په چیرو دریو کلونو کې دوی واکمنۍ په دوران چې هغه کې تر ټولو غټ دا دی چې میرمن او جنو تعلیم باندې بندیز لګیدل دي. خو غواړو په یو بل ورستي مسلې هم ستاسو وغږیږو. خټک سپ طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکون کی ریچارډ بینټ افغانستان ته په سفرونو باندې بندیز لګولې دی. دا د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مدافع کونکو لپاره څه معنا لري؟
دا دا معنا لري چې افغانستان یو آیرن کرټن چې کم ته وای یو آهنی پرده دا چې کما جوړ کړل شوی دا، او یو داسې حکومت چې کم په نړۍ کې هیڅ حکم نه مني، او یو داسې حکومت چې کم دغه شانت قانون سازي دا خو قانون سازي نه، قانون سازي خو هغه چې کم ساز شوی یا چې کم باندې بحث مباحثه شوی یو چرته پارلیمان کې یا چرته مشاورت شوی، نو د باندې خدا سے مشاورت کښوی مینو یو سو کسانو ترمنځ شوی ملي ټولنه پکې چرته نخکاری. نو هغه اټولو باندې کل دومره باندې زونه لګي، او بیا ور سره دا چې هر کله د نړۍ نورې ادارې پریک دی چې کله د ملګرو ملتونو طرفه طالبانو باندې د چکم بشري غدي حقوق دي د دوه نا سرغړونې رپورټونه راځي، نو دومره خفه شي یا دومره ناراض شي او غوسه شي چې هغه د هغه سپیشل رپورټیر یعنی هغه سړی چې کم 2022م کې ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو هغه ته دا کار ورکړ 2022م کې چې تب په افغانستان کې د بشري حقوقو خیال ساتي دا ولې ساتل شو، ځکه چې ویل شوی ولې ځکه چې طالبان چې کله واک تر لاسه کړي نو هغه نه پس هغه دا ویلو چې مونږ به د مذهب په چوکاټ دننه په افغانستان کې بشري حقوقو خیال ساتو. آیا هغه خیال ساتل شوی دی؟ نو چې څومره رپورټونه ریچارډ بینټ د لاسه لیکل شوی دی، هغه څو ځله افغانستان ته سفر هم کړی دی. همدغه طالبان مشرانو چې چا په نن هغه باید بندیز لګولې دی هغه سه لیدنه کتنې کړی دی، بیا هغه نه پس هغه یو رپورټ ورکړی دی چې کمځه کې هغه سه لیدلې دی هغه نړۍ ته خودلې دی. اوس که طالبانو د طرفه دا بیان راغلی چې کم باندې ملګرو ملتونو غبرګون ډیر سخت دی، او هغه د طرفه د دې بالکل غندنم کیږي لګیا دی، او دا هم چې لکه ریچارډ بینټ دا ویل چې دا سټپ بیکورډ دی، یعنی افغانستان په حوالہ مونږ ورست رواني بجای دی چې په دې افغانستان په حوالہ څه پرمختګ وشي نو دا یو ډیر زیات نقصان دی ګام دی چې کم په نتیجه کې بس کیږي. ګوري چې څومره طالبان انټرنیشنل آیسولیشن کې زی یعنی په نړیواله کچا څومره طالبان بیل پاتې کیږي هغه عمر څه کیږي هغه عمر دا هغه په نړیواله کچا اهمیت کمیږي. دا ټیک دا چې اوس تازه رپورټونه دا وایي چې متحده عرب امارات هم طالبان ته اجازه ورکړه چې خپل سفیر وټاکي او ما په خیال چې دا عرب هوادونو کې کېدې شي چې اول هواد وی چې چا دا اجازه ورکړي چې تاسو باقاعده یو سفیر ټاکلې شي او متحده عرب امارات یا سعودي عرب یا یو دوه درې نور هوادونو کوم شامل کو هغه الته کې چې کم مفادات دي هغه لپاره هغه زیات درانه ښکاری ځکه هغه ته هغه خپل هوادونو کې هم د بشري حقوق هم د کاهال دي. نو هغه د وجه نه دا خو یو نیم مثال چرته ملاوي دي شي خو آیا چې کله طالبان د ملګرو ملتونو مهم غړو باندې بندیزونه لګوي نو د په نتیجه طالبانو اهمیت په نړیواله کچه زیاتیږي او کمیږي لکه سوچ پکار دي زما په خیال کمیږي او بیا دا چې دای دا وای چې امک ملګرو ملتونو کې دي چوکه هم غواړي چې کمزه کې چکچا والا استاد دې نه پریک دی په خوره باندې چې دا زمو خلاف پروپاګاندا کوي. ها چلو پروپاګاندا مې یو دا هغه داوه دا چلو ټیک دا راي دا خو تاسو دا ثابت هو کوي کنه یعنی ک ملګرو ملتونو دا ویل دي چې دومره کسان مونږ ووریدل ام قتل اویډنس مو قتل یعنی شواهد مو قتل هغه په بنیاد مونږ دا وایو نو تاسو هغه مطابق شواهد راولي چې آو دا غلط دي دا مونږه پلټنی دي دا دې مونږ تاسو ته خایو چرته خدل شي وي نه دي خدل شي وي چرته انډیپندنت رپورټینګ تاسو غري دا اوس طالبانو پریټ کېدلو دا چې کله دا د امریکای د افغانستان او ټول چې کم کلیزه دای مناول اول تک لوی فوجي پریډ کړو اګل دا تاسو غري چې د دې خزو چې کم رپورټرانې وي رويټرز اي پي او اي اف پي د دې خزې رپورټرانې په کابل کې موجود وي په هغه باندې بندیزو لګولو بندیزو لګو څه چلو کړلو نړیتا چې کم یو نیم رپورت راغله نور خو دې چا आवाज وونه دلو نورم به لا پاتې شول دا چې کم پالیسی دې انګریزي کوي سلف ډیفیټینګ یعنی دا هغه پالیسی دي چې کم په نتیجه کې د دې هغه اهلیت چې کم د نړیواله رورولې باقاعده د افغانستان او د افغانانو چې کم ریپرزنټیشن دی یا هغه الته کې موجودګي وخای اګه دا پاره دی اهلیت نورم کمیږي او اګه په نتیجه کې دی سو کوم رسمي توګه باندې منولو ته نه تیاریږي دا کله دا نوی قانون دی چې کم دی دی لار خپل خرابې دی لار خپلې ساري نړیواله رورولې سره ملاوي دوه پاره
خاچک سپ تاسو دلته مهم خبرو ته اشاره وکړم په د اسلامي هیوادونو پر رول باندې هم تاسو رغږی ګوچې په دې لړ کې څه کول شي لکه تاسو متحده عربی امارات ته هم اشاره وکړ چې هغه د طالبانو سفیر په رسمي ډول ومنه دا غوې اسناد ومنه خو باید څه وشي کوم قوانین چې د طالبانو د مشر لخوا وځ شوې دي هغه څومره اسلامي بڼه لري یا شرعي بڼه لري په دې باندې غواړو چې وغه گیګو چې آیا اسلامي هیوادونو یا او آی سی په دې اړوند څه کولای شي یا کنه د دوی رول هم څه شته او کنه شته. خو زموږ سره ملګری شوې ده نظیفه جلالي چې هغه هم د بشري حقوقو یوې مهمې ادارې سره کار کوي او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو مدافع او مبارزه کوونکې هم د ستړي مشه په خیر راغلي. اغلی جلالي ستاسو غږ ماته نه راځي قدر منی او سې شوز ما غلري او ستاسو راغلی ستړي مشي بیا هم په خیر راغلی پروګرام ته. موږ په خبرونه کې د روسي موضوع باندې غږیدلو د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف په ذریعه یو نوې قانون خپور شوې دی چې پکې په افغانانو بیا په ځنګړي ډول په افغانو میرمنو باندې لا نور بندیزونه لګیدل شوې دي. تاسو په دې اړه څه وایئ دغه نوې بندیزونه ته که تاسو کته نه کړی وي؟
بله دقیقا دا بندیزونه موږ ولوستل او متاسفانه چې د څوره زکیږي په امدی باندې موږ باس کو او باس مودا دی چې د افغانستان میرمنې په دسی او شرایط کې ژوند کوي چې حتی سیاسي بندیان هم لدغه سی بندیزونو او تحریمونو سره مخامخ ندي او د طالبانو لخوا دغه سی فرامین دوی لپاره ورکړل سوی دی چې هغه حتی په اسلام کې ځای نه لري. مثلا دوی تر دغه اندازې پورې دا ستونزې یا فرامین سختګیرانه کړي چې د میرمنو ژغې اورت بللې دی. حال دا چې په شریعت کې اصلا دا مسله نه ده، هیڅ څوک پرته له ضرورت از فکر نه کوم چې دی او چا سره خبري وکي. حتی په کورنی نظام کې چې کله موږ او تاسو یو بل سره خبري کوو د ضرورت په اساس باندې، نو دا چې دوی د میرمنې ژغ عورت بللې دي، د دوی په کالي او په شخصي حریم باندې دوی کار لري، زموږ د ځوانانو په شخصي حریم باندې کار لري. نه یوازې دا چې په ټولنه کې د اقتصادي، د فرهنګي، د اجتماعي پرمختګونو مخنیوي کیږي، د دې سره سربیره پر دې حتی اسلام او شریعت ته دا یو لوی توهین دی، او اکثریت مسلمانان د اسلام څخه نور هم زړه توري کیږي. او میرمنې خو په ټولنه کې کله چې وغواړي کار وکړي، تحصیل وکړي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي مشارکت ولري، خو هغه طبیعي خبره ده چې ضرورت لري په ټولنه کې فعال ونډه ولري. او دغه فعال ونډه د همدې خبرو اترو د لارې څخه کیږي، د همدغه ارتباطات او ماهنګي له نتیجې څخه دا رامنځته کیږي. نو زه فکر کوم چې دغه فرمانونه د څو ورځې پرله پسې رسنیو کې همدغه بحثونه کوم چې دا نه اسلامي جنبه لري، نه شرعي جنبه لري، حتی د نړیوالو قوانینو او میکانیزمونو سره په ټکر کې دي، د بشري حقونو د کنوانسیون د اعلامیې سره په کار کې د اسلامي هیوادونو لپاره چې کوم دیش مادي اعلامیه جوړ شوی ده، د هغه سره په ټکر کې ده. حتی د اخلاقیاتو له نظر څخه هم الله رب العزت په قران کریم کې فرمایي، وای هر هغه کس چې تاسو کله چې تاسو دی یو چا حریم ته ورننوځي، تاسو دروازه ټکوي، که هغه تاسو ته اجازه درنه کی، تاسو حق نه لري چې حتی د هغه کور ته یا د هغه اتاق ته ور داخل شئ، تر دغه اندازې پوري هغه خصوصي حریم ته احترام کړی دی یا تاکید ور باندې کړی دی. د بلې خوا کچيري موږ او تاسو انساني کرامت ته وګورو، الله رب العزت په قران کریم کې صراحتن فرمایي، وای چې ولقد کرمنا بني ادم، او موږ د ادم علی السلام او اولادې ته انساني کرامت ورکړی دی. دغه سي د دوی هر فرمان د هر موضوع اړوند چې دی، کاغه د حجاب مسله د مپرونم په یو مرکی کې اشاره ورته وکړه چې د حجاب رنگ او د حجاب څرنګوالی په قران عظیم شان کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آیتونو کې مشخص شوی نه ده، په احادیثو کې وبخي مشخص شوی نه ده چې دغه حجاب سور رنگ ولري، زرغون رنگ ولري، یا کوم بل رنگ ولري. نو دا چې اسلام سیاسي ابیوز کوي او غیر استقلالانه مستقلانه دغه تصامیم نیسي، دوی داس فکر کوي چې اوس خلک نه پويږي چې دا د دوی تصمیم ده کنه ده. موږ هم پويږو چې دا یو سیاسي لوبه ده، او دوی په دغه تصمیم گیریو کې حتی دغه فرمانونو په ورکولو کې دوی مستقل نه دي متاسفانه. نو په لنډه کې په اخرو ټکو کې زبایدا وایم، یو ځل بیا چې دغه کوم فرمانونه چې دوی وځ کړی دي، خو سندغه فرمان چې د قانون په نامه باندې توشي شوی ده، د مولا هیبت الله د لاري څخه دا نه حقوقي بڼه لري، که د حقوقي لحاظ نه استدلال ورته وکړو، قانوني بڼه لري، نه شرعي بڼه لري، متاسفانه حتی د انساني اخلاقیاتو سره هم پټ
کار کې دی. اغلی جلالی، تاسو د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو تنظیم یو غړی هم یاس، او تاسو د بشري حقوقو ریپورتونه هم رارسي. تاسو به اوریدلی چې طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت افغانستان ته په سفر باندې هم بندیز لګولای دی. طالبانو دریز دادې چې دوی وایي ریچارډ بینت په خپل ریپورتونو کې پروپاګاندا کړې ده په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونی نه دی رواني. تاسو په دې اړوند معلومات لري چې موږ سره شریک کیږئ، ځکه تاسو اداره یا تنظیم هم د بشری حقوقو د سرغړونو ریپورتونه راغونډي؟
بله منازه جان، په لومړي قدم کې زباید دا وایم چې چار دی پلس او یا هم د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو دغه مجموعه چې د چیزي غړي ما او مستند سازي په برخه کې دغه مجموعه سره ځکار کوم، مونږ تقریبا څه د پاسه دوه کال کېږي چې د ریچارډ بینټ سره د نږدې څخه پیژنو، او په لاسهاو مجلسونه مشکړې دي، او په افغانستان کې کوم راپورونه چې د نشر کړي دي، تر یو اندازې پوري هغه معلومات یا هغه تحقیقات چې مش خپل اسماني لري دوی ته موړاندې کړي، او د نږدې څخه ور سره پیژندګلوي لرو. منظور دا دی چې یعنی غیر رسمي رسميات مو سره ساتلې دي، او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره څه چیز موږ مسولیت وو هغه متل د سره شریک کړي دي. دوهم مسله دا دی چې ریچارډ بینټ یو مثبت پوینت دا و د په ماموریت کې چې دوی په افغانستان کې دننه او د افغانستان بیرون د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو او افغانانو سره ډیر خرابته ساتلې و، او همیشه کوشش دا و چې مثلا هغه فرست هند انفارمیشن یا د اول لاس معلومات چې دی هغه تل دی را ټول کی. دا چې دوی دغه بندیز لګولې د تر ټولو مهمه خبره دا ده چې طالبانو ته دا جرأت چا ورکړي. دغه دوه درې ورځې کیږي رسنیو سره په خبرو اترو باندې لګیایم، همدغه زما خبره ده چې دوی ته دا جرأت چا ورکړله. خپل سربیره پر دې چې دی هغه منفی تاثیرات نه یوازې دا چې په افغانستان کې په خلکو باندې دی، البته مستند سازی په هر حالت کې کیږي، د بشري حقوقو پر وضعیت په هر حالت باندې اوس موږ یو په تبعید کې یو، لیکن د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه موږ معلومات لرو، مستند لرو، مدارک لرو، هر څه کیږي. لیکن تر ټولو هغه مهمه خبره ده چې منفی اغیزې بیرته نړیوال ټولنې ته د سازمان ملل متحد ته ده، خصوصا هغه ادارې چې د دوهې په دریمه ناسته کې طالبانو ته دوی د هغو شرایط یو منل مېرمنې محدودې کړلې، او یا هم هغوی دوی ته جرأت ورکړل په دې خاطر چې ځینې تحریمونه هم د طالبانو څخه په سیستماتیک شکل باندې ایسته سوي. طالبانو تر هالنډ او تر جرمني پورې سفرونه وکړل، او دا اوس هم لګیا دي دوی خپل تعاملات په غیر مستقیم او غیر رسمي شکل باندې، حتی اقتصادي تعاملات لري، استخباراتي تعاملات لري، سیاسي تعاملات دوی لري، ته خپل لغه پټو ښکارا دوستیان لري دوی د مختلف هیوادونو سره. خو خبره دلته ده چې د سازمان ملل متحد د نړیوال ټولنې دغه دوه مخانه او منافقانه کارونه او رفتارونه د دې سبب شول چې طالبان تر دغه اندازې پورې جرأت وکړي چې هغه کس چې د بشري حقوقو د کنوانسیون لخوا د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د خاص گزارشګر په حیث باندې ټاکل شوی و، حتی هغه افغانستان ته پرینږدي. لیکن زه فکر کوم چې د طالبانو دا کار چندان ډیر د بنت په ماموریت باندې منفي تاثیر نشي کولی، ځکه بنت سره موږ په همدې اواخرو کې د بشري حقوقو دغه زموږ مجمع د دوی سره د دوی د سفر د بندیز نه وروسته مو یو جلسه ورسره درلوده، او په دې جلسه کې خپل بنت ویل چې پر هر حالت کې د خپل ماموریت ته دوام ورکوي، او د کوشش بدای چې خپل مسولیتونه په شتوګي سره ادا کړي. خو په طالبانو یې مجاغ کړي چې دا بندیز بیرته ایسته کړي، لیکن خپل ماموریت په هر حالت باندې مخې ته وړي.
مننه اغلی جلالی، ساسره به هم بحث دوام ورکو. زموږ سره اغلی شنکی کړو خیل هم ملګری شوی د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي پات شوی، او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو فعال هم د سیاستوال هم د او جوړ نظر هم ساتي په افغانستان کې په سیاسي حالاتو باندې. ستړي مشي اغلی کړو خیل، په خیر راغلی خبرونه ته.
سلامونه او درناوی تاسو ته محترمې مېلمنې ته هم دارنګه د پروګرام محترم لیدونکو او اوریدونکو ته
مننه ژوندې اوسئ. هغه کډو خیل، موږ د نظیفه جلالی سره چې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو تنظیم یو غړی هم ده، او د بشري حقوقو فعال ده، د دې سره د طالبانو په وروستي هغه حکم چې جاری شوی چې دوی ورته د قانون نوم هم ورکړی دی چې په افغانانو باندې کاغه نارینه دی او کمیرمن دی لا نور بندیزونه لګیدل شوې دي، او د دوی خبرګون مهم په واخیست. خو تاسو فکر کوي چې دغه سي قوانین په افغانانو باندې څه تاثیر ولري، او کنه آیا دوی به وتوانیږي چې دغه کار سرته ورسوي؟ خپل نړیواله ټولنه د دې رول ته تاسو څنګه ګوري؟ او څو ورځې وړاندې ریچارډ بینټ باندې هم طالبانو افغانستان ته په سفر باندې بندیز لګولې دي، دا حالات کومې خواته روان دي که تاسو په دې باندې یو څېړنه زموږ سره شریکه کړئ؟
زما په اند خوبال طالبان زه فکر کوم چې نشي کولی د افغان ولس د پاره کوچکترین خدمات عرضه کړي، اقتصادي ستونزې رفع کړي، سهولتونه دوی ته په ژوند کې راولي، قوانین جوړ کړي، نو دې لپاره چې بل هیڅ مصروفیت نه لري، او دې لپاره چې ولس یو شی وړاندې کړي هغه فقط د ولس سره زیدیت، د ولس محدودول، د ولس کنټرولول او د ولس حذفول دي. اول خو دا امر بالمعروف اداره په هیڅ اسلامي مملکت کې د ولس د زپلو د پاره نه ده جوړه شوې. په اسلام کې زیاته نشته، تشدد نشته، حتی دا حجاب یو اخلاقي موضوع ده. دوی کولای شي په تبلیغاتو باندې خلک معروف ته تشویق او منکراتو څخه وژغوري، نه داسې مثلا دوی لرګی په لاس او خپله کافي علمیت نه لري، او بل داسې د وهلو ټکولو اته د باندې کولو توسات نه تر درې ورځو پورې اته محکمې ته سپارل. زه فکر نه کوم چې دا د یو اسلامي او انساني او افغاني طریقه وي. دا مطلق دی دوی هغه خپل تنگ نظري، بې خبري او ډېر کوالي او پسمانده فکر او اندیشه ده چې حتی دین او ته مذهب ته لو تاوان رسوي. نو دا د افغانستان د لا د انزوا کېدلو سبب ګرځي. افغان ولس لا پس لا خفګان او ډپریشن ته تل وهلو سبب ګرځي. دنیا به په اسلام به په نړۍ سطح باندې یو منفي په اسلام نوم پیدا کړي. او زه فکر کوم چې دنیا به ورو په ورو افغانستان څخه به لاس واخلي، ځکه چې داسې یو مملکت کې چې چارواکي خپله به احساس مسؤلیت نه کوي د ولس په وړاندې، نو هغوی به څه مسؤلیت وکړي؟ او دوی هم په داسې اعمالو باندې داسې خوله او ژبه او سترګې نشي پیدا کولی، په اسلام مجموعه کې داسې مخ نشي پیدا کولی چې به یې ملي ټولنې نه کومک وغواړي او افغانستان د ژغورلو د پرمختګ او د ښې حکومتدارۍ د ملتیت دپاره. نو زه فکر کوم دا مطلق یو زیدیت ولس سره، او دوی د حکومتدارۍ ورکه ده، دوی کار نشي کولی، دوی خلکو ته هېڅ شی نشي عرضه کولی. نو همدارقم قوانین هیڅ قانون بل نه دی جوړ کړی، ټول په شفاهي مسایلو باندې چلیږي. دا شریعت ته دا شریعت ده، خو نن یو د دوی شریعت پیدا شو. اول خو راځو چې باید ووایم چې فقه حنفي کې دوی د فقه حنفي په خلاف باندې روانې چې کوم چې دوی یو رسمي مذهب او د خپل کرونو لپاره معرفي کړل، دغه په خلاف روانې.
اخلی کړو خیل ساسره باب هم بحث کوو. زموږ سره زموږ سیاسي څېړونکو جهانگیر خټک صاحب د نیویارک نه مل دی، دا غوی سره هم بحث کوو. خټک صاحب، تاسو د اغلی کړو خیل خبري واوري دي، د اغلی جلالي خبري مو واوري دي، او تاسو خپل وړاندې خپل خبرو کې د دغه قوانين چې دوی وزا کړی دي نوې طالبانو د دې بلا بیل ماده په دې باندې تاسو خبري وکړي، او یو ماده په دې کې تاسو ذکر وکړي چې living things چې زندجان وی او هغه هم ته نشه خودلې، نو دا څومره امکان لري؟ لکه څومره د دغه پیړۍ سره دا سمون خړلې شي؟ او کنه نن سبا ډیجیټل میډیا ډیره زیاته مخترونه ده. هر یو تن ګمان کوم چې په افغانستان کې با کې دي چې سوشل میډیا ته رسنیو ته ټولنیز رسنیو ته لاسرسي ولري، اکاونټونه به ولري، خپل تصویر به هم خپرولې شي. نو په دې باندې تر کوم حد دوی بندیز لګولې شي او را کولی شي چې دوی دا کنټرول کی؟ آیا دا امکان لري؟
نشي کنټرول کولای، بالکل نشي کنټرول کولای، ځکه چې مونږ یو چې کم ته وي ډیجیټل ایج، یو داسې دور کې ژوند کول لګي چې کمزه کې اول به مونږ وي چې ورسپاڼه لیکونکو ورسپاڼه جوړونکو. نن د میډیا چې کم دی هغه د هغه سړی یا خزه په لاس کې چا سره چې سمارټ فون دی، ځکه چې هغه په ټویټر په لاره لاړ شي، هلته ځانته اکاؤنٹ جوړ کړي، پورا نړۍ سره تعلق جوړ شي. کا طالبان یو حکم په ذریعہ دا کوشش کوي چې دوی به عکسونه بند کړي، کم عکسونه بندوي، ځکه چې د خو تعلیم سره ډېر زیات نږدې تعلق دی، د تاریخ سره ډېر زیات نږدې تعلق دی. هغه عکسونه چې کم دی د خپلې وسلې ورسته ورځو کې دنیا ته خوردلې، هغه د پاره هم دای فشي انتخاب کړو، د مکه کیمرې انتخاب کړو چې کم خلاف دی اوس لګیا دي. ګورې زه تاسو ته مدزه صاحب دا یو کتاب درته خایم، دا پتاش تاسو ته ښکاری کنه، دا 1903 کې لیکل شوی دی، 1973 کې. دغه څه شی دی؟ ډېر دلچسپ کتاب دی چې کم کې د افغانستان ژوند، افغانستان لږ تاریخ، ډېر د افغانستان خو ډېر تاریخ دی، لږ تاریخ ژوند، او بیا دلته کې کم هغه فورسز دي، هغه عوامل دي، هغه خلک دي چې کم په افغان ټولنه کې ډېر اثر لري. هغه کې په خصوصي توګه یو ذکر شوی دی د مولا، او وایي چې په افغان ټولنه باندې مولا ډېر زیات اثر دی، او دا اثر کمول غواړي یا دا مولا ته تعلیم ورکول غواړي. هر کله چې په تاریخ کې یو داسې مولا چې کم عالم وو، که هغه چرته په واک اختیار کې راغلی دی، نو هغه طرز حکمرانی بالکل مختلف وي. دلته زه د افغانستان خبره نه کوم، پورا نړۍ خبره کوم. خو چې هر کله یو کم تعلیم زه دا نه وایم چې تعلیم یافته نه دی مولا په افغانستان کې، ډېر تعلیم یافته عالمان هم شته دي، خو زه دا وایم چې هغه عالمان چې کم ځان ته عالمان وایي خو نړۍ نه ګڼي یا عام مسلمان نه ګڼي، چکله هغه دا یو سل او سورلس پانو باندې مشتمل یو حکمنامه جاری کوي، او هغه کایو بل عالم په نړۍ بل چرته ناست اسلامي چوکاټ در لاندې د دې جا چخلی، نو زمان نه دی خیال چې مونږ ته بده سه څوک ملو شي چې څوک دا وای چې دا بالکل د مونږه روایتو سره سمون خوري، دا اسلامی روایات او د اسلامی عقاید او مسائل فراهم تمونخري زمان نه دی خیال ولې چې دا هر چرته کې هر لحاظ سره بالکل مختلف دی چې کله تاسو چې کم عکسونه دي هغه بالکل بند کړئ یعنی ګوري چې کله تاسو ډاکټر جوړې گئی نو بنیاد د څه شي وي هغه بنیاد هم د عکسونه وي د میډیا اټول چلیږي په عکس باندې چې کم زمونږه خپل کې یعنی د طالبانو چې څومره مشران دي دا خپل په ټویټر باندې ناشتي ټویټر کې څه شي ویډیوګانې وي هرڅه وي یعنی عکسونه ژوندۍ عکسونه هم وي او یوازې تصویرونه یا عکسونه هم وي هغه ګوري لګي نو ځان د پاره ټیک دی عام افغان د پاره ټیک نه دی دې سر څه کیږي ګوري همیشه د پاره حکومت په طاقت او په یعنی یو جواز باندې کیږي افغانستان کی حکومت دې دا مونږه منو چې هغه په طاقت په ذریعہ راغلي دي اوس آیا هغه جواز نه نه پر پیدا کړلو او هغه جواز د حکومت کولو او بیللو زماره اعداد چې هر کله داسې خبر ناراضي چې نړیوال یو مهم شخصیت باندې بندیزو لوګو ریچرډ بینټ یا بیا داسې قوانین مخه ترا وستل چې کم دا نه د تاریخ سره سمون خوري نه د روایت سره سمون خوري کا افغان روایت دي کا د اسلامي روایت دي یو شي سره سمون نه خوري نو سکیږي جواز بیلی کریډیبلیټی او انګریزي کې وای چاغی هغه جواز بیلی چې کم بنیاد باندې هغه په طاقت کې ناز دا ټیک دا چې طاقت کې خو آیا دا به سمره هدا پر پاتې شي نو ځکه زدايم چې دا بالکل نافذ العمل نه دی دی په خپل په دی باندې عمل
دلته یو موضوع ته پام شو ک ک دا قوانین عملی شي په افغانستان کې نو هر یو تن باید چې په زندان کې وي او په محکمه کې وي ځکه نن سبا خلک ویډیوګانې هم جوړي خلک فیسبوک هم لري او د دې سره یو بل خبر را پیدا شو چې ما ډیر په وخندل د افغانستان څخه یو دوست راغلی او هغه په دې غږیدل چې وی طالبان په خپل حالته سناپ چټ لري او بیا فلټر هم کاری کله چې عکسونه اخلي او ویډیوګانې جوړي نو په دې باندې غږیږي
انسانان دي کړه ها انسانان دي وای کایو مشر کې نه اصله غدا فیصله وکړه لا نو آیا دا دا هر طالب سوچ دی زمان نه دی خیال ګوري طالبانو کوم ډلی دی کنه یو هغه ډله دا چې کوم ډیر دی ته ایکستریمیست دا یو بل هغه ډله دا چې کوم ننم وای چې یاره خزو تعلیم کولو کوي تاسو ولې په بندیز لګولې دي نو هغه کوم تقسیم شته دی زما کې الله چې تاسو خبره درسته ده چې خو فلټر هم لګی خو خوندم ته داخلي او زما استاد لپاره حرام دی
اغه لیکړو خل تاسو سره غواړو په دې وغږی ګوچې د اسلامي هیوادونو رول ته تاسو څنګه ګورئ دغه فقه حنفي پیروان خو نور اسلامي هیوادونه هم شته په نړۍ کې نو آیا دوی څه رول وبول شي یا اسلامي کوم مذهبي عالمان چې دی په نړۍ کې ځکه په افغان ولز باندې خو ک طالب نن واکمن دی او وی ور باندې دا قانون په زور هم پلی کوي نو هغه خپل ځان ته خطر هم ویني د دې په وړاندې راپاسېدل هم نشي مونږ ولیدل چې احتجاجونه وشو مظاهره وشو خلک زندانونو ته لاړ لډیر څه وشو په افغانستان بیلابیل ولایتونو کې خو بیا ک نړۍ کې وګورو د نړۍ په کچه اوس اسلامي هیوادونه آیا په دې کې کوم رول لوبولې شي او کنه په دغه سخت دریځي کې
اسلامي مملک متاسفانه خپل مسؤلیتونه نه دی او اسلامي مملکت د حمایت په خاطر لوبولی دي او نه د اسلام د خوشنامي د ساتلو یا د واقعي اسلام د تبلیغ کولو په خاطر ساتل دي دا غیاو سیاسي جوړښت چې فکر کوم متاثر ده د غربي نړۍ د هدايات او د روابطو څخه او دی په دې کې پاتې راغلي تاسو وګورئ په غزه باندې چې قیامت راغله اسلامي مملکې ته دا ونه شکر لې چې ما یو فیصله هغه اوربان وختنه وکي او لمدي غربي نړۍ سي دوی تیل او نور مواد اخلي او تمویل وای چې نور د فلسطین واشنه باید بنشي او له سیاسي جوړجاړي لارې نه د مسله حل شي په عین حال په افغانستان کې تاسو وګورئ د اسلام په نوم باندې نن جون له تعلیم څخه محروم دي نن یو کسله انساني بشري او شري اسلامي حق ته محروم ده او دوی جنابان آرام دي خوشاله دي او دوی په ځمکه د دوی په پیسو باندې د پاکستان کې سیاسي مدرسې چلیږي کنه دا روایتونه چې په پاکستان کې تدریس شوې دي بل بر علاوه چې طالبان یو کلیوالي فکر لري او په کلي کې لوی شوی دنیا نه دلیدل او د ټولو دغه دغه سردمش خو د پاکستانی سیاسي مدرسو ده چې په مدرسو کې څه روان دي. دا پیسې له کوم ځای راځي؟ خو همدغه د عربي شیخانو پیسې دي چې راځي او کلم هم دي د پیګری نه کړی چې په دې کې څه تدریس کیږي. او دا پیسې د پاکستان استخباراتو په لاس هغه سیاسي څیرو ته ورکول کیږي. هغه مدرسې چې د جوړ کړي چې څنګه امداسي او داسي اسلام تبلیغ وکړي چې د پنجابي جهاد چې همدغه مفکوره تاسو وګورئ اول وای چې خزه د فتې په خاطر باندې مخې پټ شي. ته ولې مغفرت نه انسانان نه منې کوي چې خزه باید مخې پټ شي؟ دا په کوم ځای د اسلام کې راغلی چې باید یو خزه مخې پټ شي؟ دا غږ د خزه چیرته اورات ذکر شوی؟ په کوم حدیث کې راغلی؟ په کوم آیت شریف کې راغلی؟ په چی شي کې راغلی دی؟ تاسو وګورئ خو دوی خپل هغه د حنفي فقه چې خپل دغه د پلي کېدلو اعلان وکړ دغه په خلاف باندې روان دي. نو دی خاطر زه فکر کوم اسلامي مملک باید یو جدي دریز غوړه کړی وای. دا اسلامي مملک به علما لري کنه لري؟ آیا دوی احساس مسؤلیت لري کنه لري؟ دوی خو په ایملالي ساته باندې اسلام بدناميږي. او زه فکر کوم چې د خشونت د تاوتریخوالی د وژلو د انتحار د انفجار دین معرفي کوي. دا خو یو ستره ضایعه د اسلام ته دی. بل لا وی چې د افغانستان مېرمن او په مجموع کې افغانستان ته یو ستره صدمه ده. دنیا څنګه کولای شي داسې قوانین اومني او هغه کې او داسې ریس پرخودونه کوي؟ اسلامي مملک باید د اسلام د اسلامي مسؤلیتونو په خاطر باید ورته چې دا کار څه ته کوي. دا ستاسو شخصي نظر دی. دا په ستاسو د مذهب او د دین رنګ باید ورته ورنکړی شي. او دا کړنې ستاسو د اسلامي مالک لپاره قابل دی قبول نه دی او په دې باندې تجدید نظر وکړي.
اخر کړه خل تاسو وړاندې د پاکستان ذکر وکړو، د مدرسو ذکر مو وکړو. خپل په پاکستان کې مونږ وینو میرمنې په خپل اساسي حقونه هم ورته تر لاسه دي او دا غوي په تعلیم هم څه بندیز نه دی په بل څه. خو البته پاکستان اوس د پاکستان چارواکي د پاکستان پاورز په وار وار په وروستیو کې ویلي دي چې افغانستان کې چې د کومې مدیر احسی طالبان بیا واکمن شوې دي، نو حالت هم امنیت خراب شوې ده. دوی په سیمو کې هم بریدونه زیات شوې، هم امنیتی پیښې زیات شوې دي او طالبانو ټي ټي پی ته ځای ورکړې او داسې نور تورونه هم پر افغانستان کې په افغانستان خاورې وای چې د پاکستان په وړاندې استعمالیږي یا کارول کیږي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ پاکستان په خپل وای چې موږ د ترهګری ښکار یو.
ګورې هغه لوبه چې د پاکستان فوج او استخبارات یې شروع کړې د څو څلوېښت کاله، دغه پایله چې همیشه افغان ولس یا افغان چارواکو ورته ویلي چې د دې غلط پالیسۍ تاوان به یو ورځ به ارومرو پاکستان ته رسیږي او نن هغه شروع شوی دی. ګورې درې کاله مخکې په افغانستان کې به ملي ټولنې دلته فعال حضور درلود، استخبارات هم فعال وو، فوج هم پیستا د دوی استازي یا فوجان هم موجود دي تر څو پورې د افراطیت یا تروریزم سره مبارزه وکړي. نو دا ډلې خو په افغانستان کې موجود نه وي. دا هغه ډلې دي په هغه ساحو کې چې د پاکستان د کنټرول لاندې په هغه ساحه کې جوړ شولې انګیزه ورته ورکړل شي، ځکه چې پاکستان فوج نه په بلوچ مطمئنه ده او نه په پښتنو باندې مطمئنه ده. دوی همیشه خپل انساني حقونه څخه محروم کړي دي. کله ساحه د فاټا په نوم باندې وساتله، په هغه رقم قوانین چې دوی هلته پلي کول، د خو یو ستر تاوان دی ولست لپاره. فقط ما هغه ذهنیت ورکول چې اسلام دی او جهاد دی او جنت هوري دی، بل شي نه په جهاد کې. نو داخله کې موږ هغه ته اماده کړ چې کله چې فوج ورته چې لاس په کشمیر کې جهاد روا ده، هلته به منډې وهي او هلته به سارونه قرباني او کله به ورته چې افغانستان اشغال دی بس لاش افغانستان کې وژنه وکړي. تاسو وګورئ چې خپل مولانا فضل الرحمن نو ویل چې د دې ست تلویګ زره پاکستاني جنگیالي تللی په افغانستان کې جنگیدلی، خو دا چا تربیه کول؟ د څنګه خبره ده چې په کمان کې او دا چې ته د جهاز شو دا څنګه منسجم شو؟ ګوره خو دا غستاس او تولید د چنه دغه ته اوس په الته اوس د ځان د خلاص کې اوس راولېګل په افغانستان ته. پرون چې تاته جمهوریت چې وهلې چې ما صدا ما مسله راته حل کا د دې تزایم ورکوه یا دې ته واداره کوي چې باید کینې د خبرو اتر لار دا مسله حل شي او دې به تر شي افغانستان ته. ورکړه دې مونږ غوښته هغه منفي لوبه چې باجوا وکړه، باید نن باجوا باید پاکستان ماشه کوټه راوغړی او د محکمه کې ستاده پیسو اخیستلو په خاطر د غلط اهداف په خاطر باندې کوم اور د چبل کې اوس به د اور بتاته راځي ابا ته په یاد وساته چې 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 د پاکستان د څارنې نظارت لاندې جوړ شوی دی په دې خوشاله چې طالبان تقویم کی او د سر خپل پام دې لري باندې هم کومه کوي اما یو وخت راځي چې دغه افراطیک انسانان خو خپل خواهشات لري خپل فکرونه لري یو وخت من حرف کېدل شي نن چې به طرف شوی بیا هم تارګټ څوک بیا هم پښتون تارګټ دی نو او دی بعد د روشن فکری حرکتونه یا پی ټی ایم یا نور هغه وطن پال او پښتون پال قوم پال پښتانه چې خپل مشروع حقونه غوښتنه کوي ام دغه افراطی سرول لاره به دوی تارګټ کړي دا یو غلطه لوبه ده چې خپل پاکستان شروع کړی ده په طالبانو دې نه تپی په افغانستان دې نه تپی موږ مسؤلیت نه لري ته طالبان مسؤلیت نه لري چې مسؤلیت لري د پاکستان فوج او پاکستان استخبارات ام دغه استخبارات او فوج چې پاکستان لوټ کړو نه پاکستان نه سره مخامخ کړی دی لپاره چې دوی کله هم جوابګوي ونه وسیږي نو دوی په طالبانو یا په افغانستان باندې دا تومات لګوي چې فکر کوم دا ډیر یو بی بنیاده ده او امیدوارم چې پاکستان ولس او د پاکستان سیاسي پارټي سره یو ځای شي او دا اردو په خپل ځای باندې کړي او دوی لاس نور محدود کی په داسې غلط لاس وهنه یا غلط انګیزه ورکوله هغه ټول مدرسې چې دوی تاثیر لاندې دي او دوی خپل غلط روایت کې تدریسوي هغه باید بند شي د واقع اسلام او د واقع مسائل په خوندلو باندې دا دوباره بیا پرانستل
ډیره زیاته مننه اغلی کړو خیل چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مل شوې خپل نظر مو زموږ سره شریک کړه تاسو ډیر ښه شی به غواړو زموږ سره لا هم ملمانه ملګری دی نوټ ریپورټونه هم لرو چې پروګرام کې غواړو شریکو خو خټک سیب تاسو نه هم یو روستي پښتنه کوو چې تاسو څنګه چې د افغانستان او پاکستان د مهال روابط څنګه روان دي اړیکې څنګه دي کله چې طالبان واکمن شول د پاکستان وزیر اعظم هغه وخت وزیر اعظم عمران خان وو او هغه په ایکس پانی باندې ولی کله چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل او د خوخه اظهار وکړ خو اوس دا ښکاری چې په یو بل باندې تورونه بیرته پیل شوې دي او اوس موږ ولیدل چې دوه هیوادونو چې یو خو چین کې د افغانستان سفیر اسناد ومنل شو بیا اوس متحده عربی اماراتو کې خو په نړۍ کې تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی هیڅ چیرته او پاکستان هم داسې ښکاری چې ورسره اړیکې لانجمنې شوې دي او که څنګه تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لري
ورې دواړه خو دې یو پاکستان او طالبانو تعلق ته او دویم د طالبانو د نړۍ تعلق دې په دواړو خبرو کو پاکستان او د طالبانو تعلق کې یقینا چې دا وخت ډېر خند راغلي دي او تناو دې روزانه پاکستان خپل طرف نه یو جواز ګوري چې کم په بنیاد باندې یا افغانان چې کم پکړواله مجبور شوی وو پاکستان کې ژوند کوي هغه د پاکستان نو باسي یا به هغه افغان ډرایوران چې کم د افغانستان نه پاکستان په لار نړې ته مال لګي هغه تا هغه نه نوی دستاویزو د پاره نوی قوانين راولي روزانه موږ ګورو چې دا چې کم پول ادا دا او تړل شي یا چرته ډې کیږي جنگ جګړه رواني اټول کړي بس الله پکې صدا بس الله هم دکدا چې پاکستان دا داوه دا چې طالبانو ټي ټي پي ته پناه ورکړې ده د کې شک نشته چې طالبانو چې کوم پاکستانی طالبان دي هغه اکثریت چې کوم دی هغه د وخت په افغانستان کې موجود دي او سوال لاره چې دغه پاکستانی طالبانو سره چې کوم تړون نو دا چا کړو دا پاکستان فوج کړو دا سیاسي قیادت نو کړی چې کله طالبانو په کابل باندې قبضه وکړل نو هغه نه پس پاکستاني اټوله کې اول واکمن تاسو عمران خان ټویټ ذکر وکړلو بالکل هغه دا کړو او هغه نه لوی مهم شی چې کومه خطر راغله او هغه جنرال فیض امیدو چې کوم په کابل کې ښکارا شول او بیا دائم ویل چې ایوری ثینګ ویل بی اوکی او نن چرته فیض امید په جیل کې دی په زندان کې دی او ولې دی چې په هغه باندې د کرپشن تور دی ولې چې دا هغه خلک دی چې چا پاکستان کې دنه پورا یو پیړې هغه ته دومره زیان رسولې چې التا د مونږه چې څومره خور د پاکستان کې د پښتونخوا سیمه ده او کابلوچستان سیمه ده دا دواړو سیمو کې لګیا دا اور بل شوی او التکه چې څومره عملیات کی ګوري عملیات ټول په پښتنو د بلوچستان په سیمه کېږي، پنجاب کې نه کېږي لګیا دي. حالانکه نن چې کم خبر دی چې 12 پولیس والا وجل شوی دي په پنجاب په علاقہ کې چې کم ځای کې ڈاکوانو برت کړی دی. یعنی الته کې نه پاکستانی ریاست ښکاری، نه فوج ښکاری، نه پولیس ښکاری. کو که ښکاری نو هغه ځایونو کې ښکاری چې کم ځای کې دی دا خیال دی چې دا پرم نه خلق نه دي، حالانکه دا ډېر پرم نه خلق دي، ډېر پروګرسیو خلق دي، که پښتونونو کې دي او که په بلوچانو کې دي. دا خو یو چل دی چې کم کې یقینا چې پاکستان فوج باندې دا چې کم الزام دی دا ډېر ځایونو کې تاریخي توګه باندې ثابت شوی دی. اوس به راشو د طالبانو چې کم د نړۍ سره اړیکې دي. ګوري تاسو ذکر وکړو د متحده عرب اماراتو مام ذکر وکړو، تاسو د چین ذکر وکړو، دا خبره درسته ده چې چین ډېر های پروفایل یعنی لوی طریقې سره د طالبانو سفیر ته باقاعده اسناد هغه چین صدر ته ورکړلو، هغه ډېر زیات لوی پروګرام ورته کړو. دینه علاوه دا وخت طالبانو نړۍ سورلس هیوادونو کې سورلس هیوادونو. هلو هلو
تاسو زما غاوري
خرته؟ جی جی زما جی جی تاسو غا غرازي
زما مهرباني مهرباني تاسو مهرباني
جی. ما دا ویل چې سورلس هیوادونو کې دا وخت طالبانو سنه صرف سفارتي عمله موجوده ده چې کم کې روس هم شامل دي، چین دي، پاکستان دي، ایران دي، او بیا هندستان دي، قزاقستان دي، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ترکی، قطر، سعودي عرب او متحده عرب امارات دا سورلس دي. بیا ور سره دا چې ولس هیوادونو د چا په کابل کې سنه سره پرزنس لري، خو دا کې اوس دوه شیزونه دي. نړۍ هم په دوا لکه افغانان خو طالبان سره هیڅ حکم ډیر تعلق نه ساتل غواړي، افغانان سره خو تعلق ساتل غواړي کنه. افغانان سره تعلق ساتلو د پاره سمه ستګلاره خو بوي. نو تاسو وګورئ دوا هیوادونو کې ډیر اثر توي چې دلچسپ قسم ته ضرورت یال دي. ترکی کې انکارا کې چې کم د افغانستان سفارت دی، یعنی سفارت خانه ده، هغه کې عمله هغه ده چې کم پخوانی حکومت ټاکلې و هغه نه موجوده ده. او په استنبول کې چې کم د افغانستان کونسلګری ده هغه د طالبانو په لاس کې ده. او په ترکی کې د افغانستان لوی لیډران چې کم کې رشید دوستم صاحب هم شامل دي هغه یلته پناه اخستې ده. دویم هغه د تاجکستان، تاجکستان کې یو خار دی خروګ چې کم ځای کې الته کې د افغانستان یا طالبان یو کونسلیټ دی، خو په چې کم د هغه سرخار دی هغلته دوشنبه کې چې کم د امبیسی ده یا سفارتخانه ده هغه د پخوانی حکومت چې کم واکمن دي هغه تر لاس کې ده. نړۍ تقسیم ځکه ده چې نړۍ سره چوائسز ډېر کم دي. کا هغه طالبانو سره بالکل لار ختمي، تعلق بالکل ختمي، نو افغانستان به نور هم بیل پاتې شي. هغه افغان چې کم چا باندې دا قد غنونه نن لګي لګیا دي چې چا ژوند دومره حدا پر کنټرول کولو هڅه کیږي لګیا دي دا به نور خرابي. اوس خو بیا هم اواز چرته نه چرته اوچت شي، بیا خو خلک بالکل دا خبره هېره کی. نو ځکه هم دا او بیا آخري خبره مفادات. ګوري په افغانستان کې ډېر زیات مادنیات وسایل دي، مادني وسایل ډېر زیات دي. ورسره دا هیوادونه چې کم کې زه په خصوصتوګه د چین ذکر وکم چې هغه په افغانستان کې چې څومره د مایننګ ټیکی ورسته سموده کې اغستل شوې دي، نو هغه کې یو سو هیوادونه چې چا نوم راځي پکې چې کم کې سره فهرست چین دي، بیا ورسره ترکیه او ډور هیوادونه عرب هیوادونه پکې شامل دي. نو دوی الته کې د پیسو مفادات هم لري. دا یوازې د افغانانو سره مین نه ده، بلکې ورسره د هغه چې کم کاروباري مفادات دي او په افغانستان کې د خپل اثر ساتلو مفادات دي. هغه د وجنم هغه سن سره تعلق ساتي. پاکستان او افغانستان تعلق زمانه د خیال چې دا به ټیکیږي سو پرې دا دوه طرفینو د ټي ټي پی مسله ته نه حل کړي. ځکه چې دا خبره ټیک ده چې ټي ټي پی سره اټولو کې زیات تړونه اچ هم نه دي کړي. پاکستان فوج کړي دي څومره ځلې وکړل، ورسره بیا آپریشن یې وکړل، بیا یې لرې کړل، افغانستان ته لاړل، بیا راغلل. چې بیا راغلل ریاست خاموش شو، په سواد کې طالبان قارش ول، هر چرته خبر نو چې دا چرته نه راغل، ریاست خاموش او ریاست ودو دې. دا مطلب چې ریاست ودو ما په خیال ریاست خبرو کې دې شقیق په لورته وی جراشي. مطلب څه شولو چې هغه مسله تعلق پاکستان دنه سیاست سره نه افغانستان سره دی. او نړۍ یقینا چې افغانان نه هیرول غواړي چې کومه خبره ده.
ډیره زیاته مننه خټک سیب تاسو راغلی او خپل نظر مو زمو سره او څېړنه مو د لیدونکو سره شریک کړه او ګټور معلومات مو د لیدونکو سره شریک کړه. تاسو ته ښه شی وي.
تاسو ته ډیره مننه.
نه پوهیږم چې اغلی جلالی زموږ سره مل ده په پروګرام کې. ډیره مننه اغلی جلالی، تاسو به دا بحث اوریدلې وي، خو تاسو نه هم یو روستۍ پوښتنه او لنډ ځواب چې تاسو د مهال د یو افغاني میرمنې په توګه د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو رول ته څنګه ګوري، په افغانو میرمنو په افغانانو باندې ورستر بل نوې قوانين پلی کیږي وز کیږي چې هغه د غوي په خوخه نه دی راغلی، البته پر غوي باندې تپل شوې دي، نو تاسو د افغاني میرمنې په توګه د دوی رول ته څنګه ګوري او څه غوښتنې مو دي؟
مننه منزه جانې. خبره دا ده چې دوه مسلې دي، یو دا دي چې زموږ غوښتنې دي او بل دا دي چې د زموږ غوښتنې منل کیږي او کنه منل کیږي. مهمه خبره دا ده چې د زموږ غوښتنې واوریدل سي او هغه عملي سي. کوم غوښتنه چې موږ د نړیوالې ټولنې څخه لرو یا د سازمان ملل متحد څخه لرو، د اسلامي هیوادونو څخه لرو، میرمن کډوخیل مخکې ډیر شایسته اشاره ورته وکړه چې نړیوال هیوادونه باید خپل دریز مشخص کړي وي او موزیګیری باید کړي وي دغه د وسنۍ د طالبانو د کړونو رفتارونو او فرمانونو اړوان باندې. خو موږ باید دا هیر نه کړو چې په نړۍ کې دوه قسمه اسلامي هیوادونه دي، یو هغه اسلامي هیوادونه دي چې په طالبانو باندې دوی نفوذ لري لکه قطر، پاکستان، او یو هغه اسلامي هیوادونه دي چې پر طالبانو باندې نفوذ نه لري. او بیرته براسم د اصلي مسلې ته چې د افغانستان د میرمنو غشتنه څه ده، د افغانستان د میرمنو غشتنه نه غیر اسلامي غشتنه ده، نه غیر قانوني غشتنه ده او نه غیر حقوقي غشتنه ده. نړیوال سازمان او سازمان ملل متحد، غربي هیوادونه، ټول قدرتمند هیوادونه چې کولای شي پر سازمان ملل متحد باندې هغه نفوذ او انفلوئنس لري، هغه کولای شي چې دغه حقوق د افغانستان میرمنو بیرته وروګرځي، د افغانستان خلکو د ځکه د دوی خپل د منډیټ مطابق، د دوی خپل د مسؤلیتونو مطابق، د دوی خپل د وعدو او تعهد مطابق چې د افغانستان په خوبال کې دوی دا مسؤلیتونه منلې دي، دوی کولای شي. مګر خبره دا دي چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې د دوی څخه ناهیلې دي. په دغه دوه درې کلونو کې موږ یو کوشش هم نه دی پاتې چې موږ دنی کړی د افغانستان میرمنې څه د هیواد د نن څه د هیواد بهر د تاپو تلاش دی نه کړی. خبره دلته دی چې دوی نه منی یا د اوس لپاره دوی د هغه هیوادونو لپاره چې د غوي سیاسي منافع دي د طالبانو سره، د غوي اقتصادي منافع دي د طالبانو سره، په خاطر باندې شاید دوی مسولانه اقدام نه کوي.
ډیره زیاته مننه اغلی جلالی چې رالې زموږ سره مل شوي او د افغانو میرمنو په نمائندګي تاسو خپل نظر زموږ سره شریکو. تاسو ته ښه شي به
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
قدر منو لیدونکو د مالتیا مننه کوو. تاسو په خبرونه کې واوریدل چې افغان مدني فعالان او د ښځو د حقوقو مدافعین په دې باور دي چې د طالبانو د امر بالمعروف اداره په پراخه توګه د افغانانو په ځنګړي توګه د ښځو او مذهبي اقلیتونو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. په چیرو دریو کلونو کې طالبانو د ښځو پر حقوقو او ازادۍ ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې دي. جونی له شپږمې ټولګي پورته لز دکړو څخه منه کړی دی او یو څه دفترونو پراته خزي د کار حق څخه هم محرومي پاتې شوې دي. د خزو په اړه د طالبانو پر چلند لپاره خنړېوالو نیوکو سره سره د طالبانو حکومت تل ادا کړی دا چې په افغانستان کې د خزو او ونجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. همدار از د ملګرو ملتونو له خوا هم په دې اړه وند ګنشمیره خبرګونونه را روان دي. تاسو به په مکمل توګه واورید. د ملتیامو مننه کوو. د دې خبرونه قربانه او مزمو نظر شهید او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ د ډي وي په فیسبوک پانی باندې هم وویني، په ویب پانی باندې هم وګورئ، او د دې ترڅنګ په یوټیوب چینل هم د ډي وي دغه خبرونه پراته ده. تاسو کولی شئ چې بیا کتنه کوئ، بحث نو حل ته ولاړ شئ وګورئ. د خبرونه پروډوسر عابد حسین او زموږ سره تخنیکی اړخته انجنیرانو هم مرسته وکړه. تاسو څخه هم اخلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. الله پامن.
ننوي.